السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سو. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 15. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن سوي، خو د ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په 13 میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون 3 کارکوونکي په 2 جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي، په دې غونډه کې چې پرون جوړه سوه، د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په 3 میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور وو، مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی وو. دا حکم اوس د استناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور وو په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فروری میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجع کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او ګازو پر سکتور چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرې میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فروری پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او له 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوځ لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکیچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکي څنګې پر دوو خبریالانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پورې وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته یې وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یوه ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبې ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د وی پاڼې له لارې واوري. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د حادثو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولی سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې ور وړې دي د هغه جواب یې کله مونږ ته موږ سفرې نه ده راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
په سیمه ایزو مسایلو کې دا هم اوري چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو د اخته کېدو له کبله وځنډېدې. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د حادثو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د یوکو سازمان 14مې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14مه سرمشریزه یې پرون مازدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
for a comprehensive ceasefire to accelerate the
لایو پرا خوربند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روان خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هیواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وې. میرمن کوفی پرون نوښته پر ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاسي نو دوی کولی سي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغه کې د ځینو نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې. په تفصیل په دې راپور کې
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي، نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در څلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سولې په راوستو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلې او لاس متبا شوه د هر خور مور چې وی د هر کورنۍ غړی چې درا سفر کړي ډېر درد خويند تر سیږي. بنا ان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غاک بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصل ته دروستل راوړشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیلول ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکي رول لري.
د وی ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختی او دکبختی تسو کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانونو ونډه ډیر اړینه ده، بل خصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پر پروسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندل دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانونو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم بول.
خوستي پیغله بشرا حکیمت وایي خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زخپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزوما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربعذب عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضربعذب عملیاتو کې ړنګ شوی، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرانشاه ډام دی تر پخیلو کې می خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې می دکان وو. په هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې می لرلو، هغه هم په ضرب عذاب اپریشن کې اډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. څه سرمایه مو چې لرله، هغه په ضرب عذاب اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښتی و، ورته یې رسولې، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سره کې مې دوکان و، ډک کورونه ډک. د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به تیاوړی. موږ راوختي یو، او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د پلاری چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضرب عذاب عملیاتو کې ختم شوي، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان و، دا هر څه ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. ا چې کله مونږ وروړل، اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې وروړې دي، دا هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پرې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم د افغانستان مسایلو ته د سیمې او نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نوې ډیلي دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څوړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یوه شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلی دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شولې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ سوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څیړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ سویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بله دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي؟ او سم د سیمې په اړه، د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبې بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنه.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان د بورډ پر رسمي وپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالاتو ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښیګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیګ سګنې لوبې چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د سولو لوبغاړو درخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبه کې د 15 افغانانو ترڅنګ ډیر شو نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې ونې چې موږ د کلات بابا د علي بارون لوم څخه پاره رسمي د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمون اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې موږ نتایج کلینې دي کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه د غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي. هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماسونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماتاسو زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې. ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې دغه خلکو غم وخوري او د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام. په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړه میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکیت څنګه پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبې کې د تیلو د بایو لوړیدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د ښځو حقونو ته د درناوي په پار نمانځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او ښځو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغاني ښځې له دغو نمانځنو څخه خوښې نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي، خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د ښځو مدافع ارګانونه دي د ښځو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني ښځې په داورستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوې دي؟
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د ښځو مدافع ادارې تل د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو ولې افغاني فعالې ښځې له دغو لاسته راوړنو خوښې نه دي؟
بنیادي کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو، خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دا یې راته ویلي چې 2 ملیون اسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم تورېږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمدم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم، خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې فامیل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر خیګړی کارونه پرې ایښی دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بیوزل کورنیو هم خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکم. مبارزه خور یا ورور زمونږ هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاس نیوي وکي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځي چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خويندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقه برابرون کده. امینه هم د امنیتی ګواښونو لکبله دند پرې اخیده، خو لکبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خويندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
د نارینه وشوت خو ختم کی، نارینه خو تبا کړل، نارینه خو واخسته د ژوند بیا زار کړل، او شوزي په دې خاطر په کورونا سيتي چې یو خو به مرګي او بل به بی عزتي په سړک په داسې بی عزته کیو، آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو، آیا موږ په وسلې به مجمرې کیږو. هم د دې ناخوالو د لاسه ښځې ډېرې په کورونا سي زخپله، چې دا د استاذې وظیفه، چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لورې د روزې استاذې ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې درې ځایه ورسوم، خو د بد بدغه بد بدغه نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو، چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دې ته موږ ختمېدل وایو، ځکه چې بیا تعلیمه پاتې کیږي، بې سواده پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1950 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1950 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل، او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بېرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي، او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنګ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت د پایتکی کې د دې عامل هم یو عامل دا د ویلای شو چې د سولې مذاکرات په ټاپولو ودرېدل، او د سولې د مذاکرات سرنوشت معلوم نه سو، او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سو. نو ځکه د حالت د امنیتي سبب وسو، او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي، او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنۍ امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنه د افغانو ښځو فعالیتونه به ورځ تر بلې تت شي. هغه زیاتوي،
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. ما نه واخله تر ټولو، که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو جوند دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي ورځې ولمانځل شي، نو څه فکر کومه ښځه به تر اوسه چې د تمبو شاته ناسته وه او د تمبو شاته ناستې دي، فکر کوم دا به همیشه همداسې وي.
اوس به د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر افغانو فعالو مېرمنو خبرې او پیغامونه واورو.
نجیبه فایز هلمندی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبرې کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطحه اوریدل کیږي.
تمر نیازه ما د هلمند ولایت څخه، انسان په یو حالت کې نه تغییر او تحول سته، مونږ باید استقامت ولرو چې مونږ د خزو د حقوق فعالان یو، او نن مونږ خپل شاتکی ګو، نن مونږ خپل قربانی ته آماده نه یو، نو څنګه توقع وکړو چې بدلون براشي.
رشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکی، موږ شزی باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو، پرې نږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې او د یو خصوصي خونیز مرکز د مشري او خونکې نفیسا دانش مرکه او ورچی وای د خزو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمی مرکزونه زیات شي. اغلی دانش په دا ورستی وی کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو لکه بل د دان دوه او د هیواد پرې خودو تړ شوی. آیا افغان دولت او د خزو مدافع ادارې به وکولی شي چې دغه ویر را کمه او افغان خزو ته د فعال پاتې کېدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي مبارزه کوي په هغه مملکت کې چې هلته څو لسیزې جګړې وي، هلته نامنی وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې یعنی داسې شوي دي چې منزل شوي دي. په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کېږي چې د جنګ په وخت کې، د نامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کېږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي. هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اساني لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړینه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دي دو ته آماده کړي او امنیت یې ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید د دو ځان مال پاملرنه وکړي.
او په پای کې کدارته وایاس چې ولې زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د خزو د حقونو د بنیادی کولو په برخه کې نستای او دوی ته د قناعت وړ نه دي.
افغان میرمنې چې ځنې واقعا فعال دي، واقعتي هغه د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې تر سره شوې دي ولې نستای؟ دولت ځنې سمبولیز کارونه کړي دي چې هغه مثلا سمبول د خزو په نوم باندې په چوکیګانو باندې کېنولي، یا هم رسنۍ کې زور ورکړی وي چې فلان موږ دغه ځای ته رسولی دی، یا د خزو فیصدي مو دومره ټاکړې ده په دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د خزو لپاره بنیادی کارونه نه دي شوي. نو همدې په خاطر باندې ځینې میرمنې چې واقعا د خزو د حقوقو غوښتونکې دي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي او انساني حقوق دي، د حقوقو په خاطر باندې بنیادی کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ساين ور ځای په کنه د پاتې چې فعال میرمنې هغه وستای. زما په اند دولت باید ډیر زیات او بنیادی کارونه د خزو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پای کار د باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلي کې نیالګي کېنوي او سږکال یې هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګرده نیالونه کېنو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده. معمولا به پنځه رسم د هوتس که د موږ نیالونه کېنول کېده، خو اوس دا چې موسم لږ ذره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، اور هاگان نشته، نو دغه موسم ده چې اوس موږ خپل نیال کېنو. نو د دې ګټې دا دي چې یو خدا ده چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چې کېنو هغه به ښه وي، د دوړې د هر څه دا جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا به وي، او بل غیر لغز که د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوری جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړې وي. نو دا د دې په خاطر باندې ډېر مؤثر ده.
د نیالګیو کېنولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کېنوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. باید دا خلک حفاظت وکړي. موږ یک دو پروسه کالم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا د موږ اوبه خلکو نه وي ورکړې، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډېر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دغه د موږ تاسې وطن لږ سرسبزه شي، آباده شي، دغه میکروبونه ورک شي، دده باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله وایي زموږ هېواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده، او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیاوې هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یک دو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگهداری کړو. تېنه نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچي کاري په وخت کړو، ماشومانو نه ساتو، حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي، هم تنالې وخوري، خیر یې ورسي. خپله باغونه لرو، بسته جوینه مې نیالګې نه ډک. خلک باید یوي او نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک او نیال کې دي، ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم را نږدې کېږي، د ښار او بازار په هره برخه کې نیالګي پلورل کېږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمل وایي چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري، او دوی هم سږکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومره نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک یې دي. زمونږ داسې خلک راځي چې یو ورځ دولت لپاره مونږ نه ګلا د ټول په کرایه وړي، خالي کرایه باندې وړي، بیا بیرته را وړي. مونږ نیالګي چې دي، هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د هغه دي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره د ارواپوهنې د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. د ارواپوهانو په باور شین رنګ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارمند حلیمه هڅوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړې شوي دي، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنې ته، هغه مثمرې ونه اوسیږي، یعنی ثمر لرونکي ونه اوسیږي، هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمامېدلی شي، یعنی کمې ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کېنول یا خخبل په یوه ټولنه کې، ټولنه د ښیرازۍ، سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډېر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچې د نیالګیو کینول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي نوموړی زیاتوي.
قربان کابل خاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال هم پلان لري چې 300,000 نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي. او همدارنګه پلان لرو چې 11 نوي پارکونه او یوشت پارکونه چې بسازي ته ضرورت لري هغه هم په سږني کال پلان کې لرو. او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې 1,000 نیالګي کرلي دي. تېر کال هم موږ هغه خلک چې علاقه لرله او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همداراز په پالنه کې موږ ته وعده راکړې وه هغې ته نیالګي ورکړ. اوسه کال هم هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو. صحیح مشخصه چې په کوم ځای کې د نیالګیو ته ضرورت لري او سږ کال پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته هم ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توزیع کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوه مرکه کې د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیر بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او اوبو لګولو وزارت په پلان کې لري په 1400 کال کې په مجبور کې 2,400,000 نیالګي قابل د توزیع په صاحب د البته په غیر دولتي عامه او صاحب کوشنه کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریادالان د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میوه لرونکي نیالګي چې په مجموع کې روزل شوي دي 3,000,000 نیالګي دا چې د کرنې او اوبو لګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توضیح کوي او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته درک کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیا او احداث د تولید شوي نیالګیو محاسبه وکړو، دا ارقام که دغه 3,000,000,000 ساحه نیالګي تولید شوي دي سږکالی او روزل شوي دي او روزل کېږي او په ساعتو کې کېنول کېږي.
مننه کور ودان، په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کېږي او څه وخت ختمیږي؟ امانیار صاحب،
یو پسرلنی دي یو خزاني برنامه لري چې د پسرلنی پروګرام کې چې اول نه د دلوي را شروع شوي دي په ګرمسیر ساعتو کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي. چې د سرسیر ساعتو کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي د کېنولو یا د غرزه کولو سره ستاسو په نظر
نمنګه هدف تر پکل کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي، اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې هم دغه څه هدف ده. کلی زمنګه هم دغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنه شوالای او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه سی خپل منستر اورل او د طبیعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی د منګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې.
ډیر مننه کو په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونده واخلي او په نیالګي کې نولو کې څنګه ونده واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم ډیر سخت کار دی په حقیقت کې، او دهقان زحمت را باسي، دولت زحمت را باسی چه دا تولیده ای روزل د خلکو په ارتباط باندې ده چه ساتنه د خلکو باندې ده چه هغه باید روزی د سالوی نه را وساتي همدغسې د اوبو لګونې دپاره د ده ته ضرورت دی چې د یو مشخص یو پلانونه را جوړ کړي. نو په مجموع کې دا زموږ پیام په ټولو خلکو ته دا دی چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو د خانه ترسره کړي. نیال به تودید شي خو دغه ایمانی او وجدانی وظیفه او صدقه د جاریه ده آینده نسلونو دپاره سبسیدیا په خاطر باندې اقدام رقابتي.
ډېره مننه کامانیار صاحب کور ودان.
تاسو نه مننه.
درنو وريدونکو دا او د دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
بسوزی نہ بہجرا پاتی شي نبا جمعات پاتی شي دا کشالو زپلے کشالو زپلے خاربان